د و مبرز خبرونه هم درته لرو خو ترغې د مخه خبرونه. د خبرالانو د ملاتړ وبنسټ له طالبانو د دونی ولشوې خبرالانو مهدی انصاري او حکمت ارند خوشی کې دوه وختونه وکړه. په بریټانیا کې د ایران د خبرالانو ملي اتحاد وایي د خبرالانو د نړیوال فدراسیون سره خپل غاک ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبرالانو خپل سری نیونه ودروي. د خبرالانو ملي اتحاد د پرون اعلامیې له مخې مهدی انصاري د میزان پر څوارلسمه د کابل په دشت برچي سیمه کې ونیول شو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وای د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذې وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندوی موسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپله ریلیف پاڼه کې ویلي کچه هم تر اوسه پورې د طالبانو د څار د ذاتي دولو کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکوي. طالبان اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لسو ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مستحق کسان دي، 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نورې بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستندویه دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یونیچسیار وایي چې د 1400 کال اسمبلی څخه د 1303 کال تر میزان میاشتې پورې تر 1300 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې تر 1000 ډیرو رسیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلوري کې به برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې. پاکستاني رسنیو نن وویل چې دوه پیښې په سند، یوه پیښه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې. دا ټولې پیښې په تیرو 30 ساعتونو کې ثبت شوې.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورس تمرا بول. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودي او نور ډیر موضوعات درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژن او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دادادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي، موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر حساب کړو.
جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره یې لا تر اوسه هیچا سره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته د ټیم هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د غونډې خلاف
یو ډیر سخت خبرګون راغلی سره دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونو په هغې باندې پوسټونو په هغې باندې جوابونه او په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریکۍ ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورمه چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د یو وروسته تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
لڅور از رئیس چې راپورونه خبره شی ایرانی ځواکونه په پوله نږدې 300 افغانان په دزو وشتلی په دغه هواد او سیاستونو د افغان لوري توند نیوکې زیاتې شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي، یو د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 216 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشحالۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت رئیستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړې ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي حده کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې غوی په ایران کې دي، دا غوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري، غوی هم زوري، غوی هم باندې کوي او لاغوی څخه پاسپورتونه اخلي. نو دوی دغه وحشت پړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوي او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوي.
دا پیخه لومړی منظور پښتین او محسن داوړ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی، افراسیاب خټک، فضل عادی مسلمیار او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خواشینی څرګند کړه، خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلې او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي اماره چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه هم دا ده چې سفارت به تړي، د دې پوښتنه هم دا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه وشي. دا سمه ده، موږ مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني نه راغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریته ده راغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی حداقل تاسو خود دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم الشان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې، سازمانونو کې، په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره و بریالۍ بللې، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو له سیمو د پاکستانی پوځ او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسیون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخکر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکي و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی، خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وبګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه. او بله خبره چې مهمه ده وب کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم بریدی یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر درېما خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې دریږي. او خېګنې کوم دي؟ او خېګنې دا دي چې اوس د سي سیما کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسی خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخښونکي غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسی ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بل خو د پښتنو ترمنځ د قومي ناندرۍ او دښمنۍ ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نورې د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11مه رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې له 100,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پریکړو ته نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستانی حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پریکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پریکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پریکړو له مخې دی یو شمیر هغه پریکړې چې دی کړې دي عملی کولو لپاره په هغه کمیټو باندې غږ شوی دی چې غواړي دی ته عملی بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملی بڼه خپل کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دی ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه کامی جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغې ته د پاکستان فوج سه رسمي غبرګون نه دي ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي. او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه غوښتنو ته یې هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د لیستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانې کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تعصف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بېرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي، او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژیکي عصر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تعصف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو د تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابرات وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې دریو میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجسټریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته دوی نمایندګۍ نه نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارډ رجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوي سیم کارډونو په برخه کې که څوک غواړي چې نوی سیم کارډ ترلاسه کړي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازۍ ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارډ ترلاسه کړي دغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو ډیټابیس سره تثبیتیږي او د هغې په اساس باندې مشتری ته سیم کارډ ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولی اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارډ ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړی وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکمه شوې وه.
په افغانستان کې د آنلاین سایبري خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره تر ټولو مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، هغه د پاسپورټ ته، هغه د تذکرو ده، هغه که نور دي، دا له وروستۍ ټکنالوژي سره نوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبري پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبري پیښو ته د غبرګون ټیم، موږ ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبري پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم د دولتي ادارو سیسټمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای سي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره تاسو څو ادارو ته ولاړ شئ. یکه فرض که یو پاسپورټ اخلي، باید بیل سیسټم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلې. د دوی ترمنځ نه انټیګریشن د خدماتو په نامه سرتوب کې ډېر لور رول لري. بل تر څنګ خلکو ته ډېر زیات سردرد جوړ کړی، په عین وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډېر زیاتې کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موږ څه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی، انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم اتنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولی شي خپل انټرنیټي خدمات او یا نور سیسټمات لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او کسان طالبان پر خبرګون نه دی خوده خود افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا مفتش یا سیګار خپل نوی راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیر روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پرېکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړې. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنیو او امانتونو کې کموالی، نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
منډه کړم او خپل پیسې راوستل زکه چې باور لمنځه لاړه نو بانکونه هم د خاطر چې دا نظام سقوط نشي بانکي نظام سقوط نشي افغانستان بانک بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي چې دوی سره لا زیات تشویشونه زیات شو دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کوم شلو کلونو کې چې موږ کوم کدرونه روزلي وو هغه کدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوه هغه ډېر زیات ضعیف شو او دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغې لپاره اړینه ده چې افغانستان باید افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبر د نړۍ لګوډ ګډ نه جالب خبر دا دی چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې دا ځل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یوروپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوي ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالاتو ارزونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائي کمپنۍ هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګوته په غاخ کړه بلکې د نړۍ د فضائي تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنۍ په لومړي وار فضا نه راستنیدونکي راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوز کړ. د دې کمپنۍ لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی و او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د یو قومت ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازیله نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنګونو له امله که څه هم زموږ استاسې خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هېوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هېوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هېواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هېوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه 80 اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول 70 اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اووم ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اووم ورځ مه هېروئ.
اوومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه